Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان دویمه او د سپتمبر درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشی کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوې دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پرېښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کېږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نځي دروازې ورته کول کېږي. دا محدودیتونه په خوا هم وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په توشی کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نامل کېدو په صورت کې سرغړوونکي توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګه وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي به اسلام نه دی خبر. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې یا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په بیان کې راغلي چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونو له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغه افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. د افغانستان د پخوانی لنګ شوی اردو یو غړی عیسا خان لغمانای په یو ګاونډي هیواد کې له بې برخلیکۍ شکایت کوي. عیسا خان په 1499 هجری لمریز کال کې د افغانستان د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ بریدګر وژلی و. عیسا خان په خپل یو تازه بیان کې چې په خواله رسنیو کې ډیر منعکس شوی ویلي چې بدبخت تر زما ژوند دلته په خطر کې د غیر قانوني ژوند کوم. پاسپورت نه لرم او که سبا ورځ می ونیسي دا دولت می ډیپورت کوي او هلته می ستونزې ډیریږي. عیسا خان لغمانی د خلکو ترمنځ په ټق چپکو اصطلاح مشهور دی. هغه خبره چې د په پارلمان د بریدګرو له وژلو وروسته کړې وه. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته چیرمه په یو چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې اکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې ته تر غونډې وروسته په چکر ملمجبي ته ورشي چې په لاره کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه لري. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. خاغلی رما د یک شمې پورز د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویل چې دا کار د منځلاریتوب زغم او ګډ سولې ژوند د دودیدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو زینو بیلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد په دویمه نړیواله جګړه کې يهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. او د اوکران په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لکتر لګه 21 کسان ټپیان شوي. برید وړ مشپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوی. په ټپیانو کې یو اتکلان ماشوم هم شامل دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه غندلی دي. هغه په خپل پیغام کې یو اربیا له لویدیځو د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې څو د روسیې په بریدونو مخه پرې ونیسي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. سکاتلند ته استول شوی د تب افغان محصلان وای لز دکړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنیږي.
I think about getting a specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ ای وای ټی ټی پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیوړی کیږي. خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه ردوي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر 250 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وای
ما تو کارګو نشتم کار مکردین یک دفعه دود بلند راغله
مو کار کاو یو وار دود پورته شو هلکان ویل چې دود ده ورسته مې صاحب باندې شو
د نورستان په هنتن محصولان او استادان د ودانیو له کموالی شکایت لري
نه درسی خو نشته نه محصولین لابراتوار لري نه کمپیوټر لیب لري نه انټرنیټ کلب لري
کتر پایز موږ ملکیا وکي دا هم درته وایو چې ولې افغانستان کې انټرنیټ کمزوري او ګران بیا ده
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دقیق خبری مجلې د سر راپورته 1900 افغان جنود سکاتلند په بیلابلو طبي پانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي دوی ویلي چې سکاتلند ته پرسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي د طالبانو لخوا پر جنود پانتونونو ته تړلو وروسته د انجوري لمړی پاکستان ته لاړ او هلته یې په میاشتو میاشتو انتظار وېست چې سکاتلند ته ولاړ شي صفی الله ستانگزی په دې اړه د فرانسې خبری آژانس په استناد دا راپور چمتو کړی
یو شمیر افغان جونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې لزده کړو بې برخې وي اوس د سکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شامل شوې دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي معصومه زکی زهرا حسینی فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 جنونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لندا نورګروف ماسې په مرسته سکاتلند ته انتقال شوی شل کلنی زهرا حسینی د فرانسې خبری آژانس ته وویل
آی تھینک اباوت گیټینګ ا سپیشلایزیشن ان سرجری آی وانټ تو بی ا سرجن بیکاز
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یو دودیزه ټولنه ده او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نشي نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د خزینه جراح کېدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده
پنځوشت
کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرې نه ښودل شوه هغه وایي بختوره ده چې اوس په سکاتلند کې تخصص اخلي
سو دی ډیدنټ الاو می ټو گیټ مای سپیشلایزیشن ان افغانستان
هغه ما ته اجازه را نه کړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره خزم چې دلته مو کولای شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپل هیلو ته ورسیږم زه واقعا خوشاله یم
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نوري افغان جونې داسې وخت ته په برخه کې په سکاتلند کې پز دکړو بوخت شوې چې افغانستان وارده مخه په تیرو درې کلونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لکتر لګ دوه برابر زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت د خزینه روغتیا پالانو نشټوالی په ګوته شوی. د تب د 19 محصولانو چې د طالبانو له خوا لګړو نور هغه سره لزده کړو محرومي شوي په میاشتو میاشتي په پاکستان کې انتظار وایستو د سکاتلند ویزه ترلاسه کړي لندا نورګروف بنسټ چې د 19 جنوري سکاتلند ته وړي په خپل پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پانتونو کې د غونډونو د شاملې دوه ځې کولې لندا نورګروف یو مرستندوی کارکونکی و چې په 2010 کال کې د طالبانو له خوا په کوناړ کې وتښتول شو هغه ورسته هغه وخت وژل شو چې امریکایي ځواکونه یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشت ساته
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسنۍ حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي طالبانو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې بیا دا تورونه بې اساسه بللي تفصیل له حدیث پر دې سره
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکې یووالی به ټي ټي پي د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخته کړي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی آصف درانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 20مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پي د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. لړلې ساق اتمر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست ریښتینې نه دی.
ټي ټي پی مسله ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که سپاهي، کلشکر جنګوي دی که سپاهي محمد دی که جیش محمد دی، حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپو غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نمیشه که دیچ پا دوا گوتو المرت پت که دا دا اری که دیر جواری دی.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیچ چا پر ضد استفاده ونه شي.
وسمبل گاونډي هیواد پاک ایران ته ورزو. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران د افغانانو د ایستلو په تړاو د خزو او بشري حقونو فعالانو، خبريالانو او د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان خزو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو خزو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 20مه په خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د خزو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشری حقوقو فعال هادی صاحب زاده په دې اړه د یک شمې پورس د تل په لومړی نیټه ازادي رادیو ته وویل
چې ژوند یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سکل 1403 کال کې ایران د کډوالو جبري ستلو شدت مونډلې دی. په دې وروستو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي چې په خواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي او خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایران د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل شي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه.
مکتب تا پدیر و ستونزو کیو پسخته کار کهو دیر و خوکار هم نمو دل دا افغانان لطو پیری چلان او کدوال زپنی سرمختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر مازله دا او رو رو دا پراخی دو پال کدا باید دی مسئله تا دیر پوخخ ورکل شی.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خبرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل له بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیری او د سپکاوي ټاک چلند مخ ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپل ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالي د غشان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمیدلای سي. د خبرګونونو داسې مهال دي چې په دې ورستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوای دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته په افغانستان ته واستول سي. اونې مخکې بیا د تیر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زرتنه هغه افغانان کډوالی نیولی چې د ایرانی چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته لوړ شوی دی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوې ده. تفصیل له صفی الله ستانک زیاورو.
تر پرون نا وخت په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وي. د شنبې شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
مو تو کارګو باندې چې کار مکردین یک دفعه دوده بلند راپ
مک کار کاو یو وار دود پورته شو. هلکانو ویل چې دود ده. پونه شو چې د څه شي لوګی ده. وروسته مې سا بند شوه. ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوه خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبه ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسید او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لوی کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې لس زره کارګر اوسیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بواوري چې په نورستان کې د پوهنتون محصلان او خونکي شکایت کوي چې بشپړې او کافی ودانۍ نه لري. خو سترازو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بایو په اړه شکایتونه ورستربلې په ډېری دودي دغه شکایت کوونکې تر ډېره د ولسوالۍ او لری پرتو سیمو اوسیدونکو دي. خو د خارونو خلک هم له دغه خدمتونو راضي نه دي. په دې اړه په مکرې دې تفصيلي راپور ته په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره د دادې شاوخوا د ولسیزې تیریږي خو لا هم ګنښ میر کارون کې ل کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونه د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بخي ګران دی او فرموش باندې ډېر تاثیر کوي. کله دا پیغام او د منهیز دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورستر بل شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې نو تر دغه هم نور ته ضروري کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یو د شبکې لور د افغان بیسیم ته نور شبکې نسته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي. وایي چې دا ته پم لارونه وشي نت تر ته شي کته نشي بهي امیش ډېر ستونزې دي بهي نه حل کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کار شمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددلی ستاسو په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمو بندویټ سره پینځو هیوادو مبانس.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لاره د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 50 او 100 میگابایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگابایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نه وینم او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انترنه دي په هغه برخه کې د خلکو شمیر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وی چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره گاونډیان ورته مستقیم لاسرسي لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي بے برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حواري ته لاس پکار شوی. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي رادیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوې چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا پلری پروتو سیم کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي.
بله،
که هغه انټرنیټ 3G ته واوري او 3G نه 4G ته واوري هغه به خدمات هم خکې کیفیت هم خکې. نو اوس به ان شاء الله چې رو رو د زمنګ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
خاغلی شمس وايي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیې پریوزي. په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بیسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغه شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او هلته لاس په کار شوی. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي نو د بل شبکې سیم کارت هلته کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدماتو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدماتو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
facebook.com/azadiradio
د نورستان په هنتن محصلان او استادان وایي د ودانې نشټوالي لډیر ستونزې سره مخامخ کړي دي. تفصیل له روحلا انوري ناورو.
د نورستان پوهنتون د خون او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي راډیو ته وویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین استادان او اداري کارکونکي یو ډول ستونزې ګالي.
محصلین استادان او اداري کارکونکي د ډیر ستونزو سره مخامخ دي، کنه درسي خونې شته نه، محصلین لابراتوار لري نه، کمپیوټر لیب لري نه، انټرنیټ کلب لري، دې ترڅنګ داسې ښه ودانۍ نشته دی چې اداري کارکونکي پکې خپل ادارې جوړې کړي او دغه پر مخ باندې ویسي، او همدارنګه استادان پکې خپل چارې پر مخ باندې ویسي.
نوموړی وایي د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم اسانتیاو او مناسب چاپیریال نشټوالي د دوی په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده. په وینا یې د نورو ولایتونو په څیر په پارون کې شخصي ودانۍ او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي. د نورستان پوهنتون چې څه باندې 15 کاله وړاندې منظور شوی او فعالیت یې پیل کړی، اوس مهال په کې د ښوونې روزنې او شریعتو پوهنځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا 600 محصلین لوړې زده کړې کوي، او سکالی لومړی دوره چې نه شپېته کسانو هم فارغ کړل. خو لا هم د ځای نشټوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه څلور کاله له کړاوونو ډکو، او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي. د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو څنفنو د سي مشکلاتو سره مخ وو، نو دغه سي موږ جدي مقامات څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانۍ نشتون ستونزې مانی، خو وايي په پارون کې د ځمکه کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خنډ دی. د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل
مشکل زموږ په پارون کې د مناسب ځمکه نشتون ده، کومه مناسب ځمکه وینو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده، دا خو یې هم د منفعت ځمکه ده، دا تکراري ډول سره داسې مناسب ځمکه وختنه شوې ده، معنی چې داسې مناسب ځای پیدا کړي چې واخلو. پیسې منظور شوې دي، نو امید ده نږدې ورځو کې مشکل زموږ ځمکه حل شي.
د یادونې ده چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوی او په فعالیت پیل کړي. لا هم دغه علمي مرکز د خپل ودانۍ څخه بې برخې او محصلین ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو ل پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختونو د پکله کسره سي باید دا مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پیدا سي، او ډاکټرانو دغه ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سي. دا د چا شپه وکړو ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا پنځو، چا ته یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تیر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي سپنځو کالو ته ورسې، یو کال په 15 کالو بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دا ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه علامه آباد لره، مو ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشر کیږي.
السلام علیکم، زه په کرمان وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه راستلی دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي، کینډا وی ډېر ستونزې سره میر مخامخ دي، پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې. زه ډیر وخت کې پاکستان کې ومانه و چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې 40 جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 30 افغانۍ باندې 40 جی بی و. نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 40 جی بی تقریبا په 1000 افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو کې سیرات وکړئ، موږ هم درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیدي. په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې شوې. د بلې خبری مجله لپاره مقیم نائب سټډیو تر غلیست